دا مشال رادیو دا مهال په پیښور کې د سهار لس او په کابل کې نهه نیمې بجې دي. په دې خپرونه کې زه پامیر ساحل درته یو ځل بیا هرکلی وایم. په خپرونه کې د قبایلي سیمو پښتونخوا پاکستان او افغانستان په اړه د رپورټونو تر څنګ اوونیزه خپرونه روښانه مستقبل هم در خپرو، خو تر هر څه مخکې د دې مهال خبرونه. په سند کې د ګرمۍ له کبله د وژل شویو شمیر تر یولس سوه زیات شوی دی. د پاکستان کورنیو چارو وزیر وایي نن به له برطانوي حکومت سره پر امکیوم د لګیدلو تورونو په اړه رابطه کوي، او روسي ولسمشر له خپل امریکایي سیال سره د ایران اټومي تړون په اړه خبرې کړې دي. بشپړ خبرونه. په سند صوبه کې له تیرو شپږو ورځو راهیسې د ګرمۍ له کبله د وژل شویو شمیر تر یولس سوه زیات شوی دی. روغتیایي چارواکي وایي د مرګ تر ټولو زیاتې پیښې په کراچۍ ښار کې ثبت شوې دي. د جنا روغتون ویاندې ډاکټرې سیمی جمال بیگا رسنیو ته وویل که د موسمیاتو ادارې د ګرمۍ شدت زیاتېدو خبر ورکړی وای نو ښایي دومره زیات خلک نه وای مړه شوي.
ډېر افسوس پاتې وایم چې کچېرې د هوا پیژندنې ادارې له مخکې موږ ته د ګرمې سپېدې راتلو او یا هم خلکو ته د دې په اړه عامه پوهاوی ورکړی وای، او همداراز په کراچۍ او نورو سیمو کې د برېښنا د قطع کېدو مخه نیول شوې وای، نو ښایي دومره ځاني زیان به نه وای رامنځته شوی.
روغتیایي چارواکي وایي تېره ورځ د ګرمۍ شدت پر کمیدو سربېره اوس هم روغتونونو ته د ګرمۍ او جل وهلیو وروړو عمل روان دی. دوی زیاتوي په روغتونونو کې سلګونه کسان تر درملنې لاندې دي چې پکې د ځینو حالت مرګونه دی. د پاکستان کورنیو چارو وزیر چودري نثار علي خان ویلي پر متحده قومي موومنټ د لګېدلو تورونو په اړه نن له برطانوي حکومت سره رابطه کوي. د کورنیو چارو وزیر دا خبره بیګا ماښام د بي بي سي د هغه رپورټ په حواله وکړه چې د چهارشنبې پر ورځ خپور شوی و. په رپورټ کې پر امکیوم تور پورې شوی چې هندي حکومت ورسره مالی مرستې کوي. هند دا تور بې بنسټه بللی و او امکیوم ورباندې له څه ویلو ډډه کړې وه. چودري نثار علي خان وویل نن به برطانوي حکومت ته لیک استوي او غوښتنه به ورڅخه کوي چې پاکستاني حکومت ته دې د امکیوم په اړه معلومات ورکړي. د ویل په دې لړ کې په اسلام آباد کې له برطانوي سفیر سره هم لیدلی. نثار علي خان زیاته کړه چې د پاکستان استخباراتي ادارې پخوا هم داسې رپورټونه ورکړي ول چې د هند استخباراتي اداره را په پاکستان کې د نامنۍ خپرولو لپاره ځینو کسانو ته پیسې ورکوي، نو ځکه پر امکیوم لګېدلي تورونه په جدي توګه څیړي. د بردیر د کوهستان پر غرونو د تیرې ورځې تر باران او ګلۍ وروسته سیلاب راغلی چې پکې لږ تر لږه اووه کسان وژل شوي دي. د کلکوټ تحصیلدار ریاض شاهد نن سهار مشال راډیو ته ویل په وژل شویو کې د یوې کورنۍ پنځه ماشومان شامل دي. د خیبر پښتونخوا په اسمبلی کې د بردیر د کوهستان استازی ملک محمد علي وویل په سیلاب کې د کلکوټ شاوخوا څلوېښت کیلومتره سړک کورونو او ودانیو ته زیان رسیدلی دی، او دا چې حکومت د تګ راتګ لار پرانیستو هڅه کوي. هلته ضلعي انتظامیې د بردیر په سند کې د اوبو زیاتېدو خبرداری ورکړی دی. تاسې له مشال راډیو خبرونه اورئ. د امریکا بهرنیو چارو وزارت د بشري حقونو په کلنی رپورټ کې په پاکستان کې د بشري حقونو سختې سرغړونې په ګوته کړې دي. په بیګانی خپور شوي رپورټ کې راغلي په دې سرغړونو کې عدالت ته تر وړاندې کېدو مخکې او هدفي وژنې، د خلکو بې درکه کول، ځورول، د قانون واکمنۍ کموالی او مسلسل فرقیز تاوتریخوالی شامل دی. د بیلابیلو هیوادونو د بشري حقونو وضعیت په اړه د تیر کال دا رپورټ خبرداری ورکوي چې په پاکستان کې د بشري د خبریالانو ویرونه روانه وه او پر خبریالانو او رسنیو لوی بریدونه وشول. په هغه هیواد کې د بشري حقونو په نورو ستونزو کې د زندانونو خراب حالات، په ناقانونه توګه د خلکو نیول، تر مقدمې مخکې تر اوږدې مودې د خلکو په بند کې ساتل، کمزوری جنایي عدلي نظام، په وړو عدالتونو کې د عدلي ازادۍ کموالی او د خلکو د شخصي حریم حقونو سرغړونه شامل دي. رپورټ وایي د حکومت احتساب نشتوالی هم یوه مسأله ده. د بشري حقونو رپورټ زیاتوي چې په پاکستان کې د وسلوالو ډلو لخوا تاوتریخوالی او عدم برداشت د هیواد په ځینو سیمو کې د لاقانونیت کلچر یا فرهنګ دود کړی دی. ناټو اتحاد په افغانستان کې د خپل وسنی ماموریت په پای کې د ملکی ماموریت پیلولو ژمنه کړې. د ناټو دفاع وزیرانو تیر مازیګر په برسلز کې د خپلې دوه ورځنۍ غونډې په پای کې وویل نوی ماموریت به د وسنی غوڅ ملاتړ په نوم د ماموریت ځای نیسي. د ناټو مشر ینز ستولتنبرګ خبري غونډې ته د دې ژمنې پخلی وکړ.
Today we have confirmed our commitment to a civilian-led.
نن موږ په افغانستان کې له غوث ملاتړ وروسته د افغان امنیتي ادارو د لا پیاوړتیا لپاره د ملکیانو په مشه د حضور په باب د خپلې شمنې پخلی کوو.
خبری غونډې ته د وینا پر مهال د افغانستان د دفاع سرپرست وزیر معصوم ستانکزي وویل ناټو ورسره ژمنه کړې چې د افغان هوایي ځواک د ظرفیتونو په لوړولو کې به ورسره مرسته کوي. پر دې مهال د امریکا د دفاع وزیر اشټن کارټن وویل هیواد یې د افغانستان د 2018 زیږیز کال پر پوځي بودیجې کار پیل کړی دی. د زیاته کړه چې د افغان دولت پخوانیو مخالفینو یوازې خپل نوم او بیرغ داعش یا اسلامي دولت وسلوالې ډلې ته اړولی. د کندهار امنیتي چارواکي وایي د بیلابیلو عملیاتو پر مهال یې 2 وسلوال وژلي او 15 یې نیولي دي. د کندهار امنیت عامر رحمت الله اطرافي تېره ورځ خبري غونډې ته وویل دا وسلوال د تېرې یوې اونۍ پر مهال وژلي او نیولي دي. دوی ویل د عملیاتو پر مهال یې وسلې هم ترلاسه کړي دي. وسلوالو لا په دې اړه څه نه دي ویلي. سپینه واڼۍ وایي روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین خپل امریکایي سیال باراک اوباما ته ټلیفون کړی او ورسره یې د ایران اټومي پروګرام او په سوریه یا شام کې پر زیاتېدونکو خراب خطرناکو حالاتو خبرې کړې دي. دا د فبروري له میاشتې راهیسې لومړنی ځل و چې دواړو مشرانو له یو بل سره خبرې وکړې. د سپینې ماڼۍ بیان وایي په بیګانیو خبرو کې مشران په شام کې پر زیاتېدونکو خرابو حالاتو وغږېدل او ټینګار یې وکړ چې د نړۍ مشران باید له ایران سره په خبرو کې یووالی وښي چې تهران د اټومي وسلو ترلاسه کولو ته پرې نه ښودل شي. اوباما پوتین ته وویل روسیې ته پکار ده چې له اوکراینۍ خاورې د ټولو روسیو سرتیرو او سامانونو ایستلو په ګډون د اوربند د شرایطو پابندۍ ته ژمن پاتې شي. دا مشال راډیو د اوزمږ غږ په منځنۍ څپه 625 کیلو هرتز اوري. په سند کې د ګرمۍ له کبله د وژل شویو شمیر تر 1100 زیات شوی. د پاکستان کورنیو چارو وزیر وایي پر MPM د لګیدلو تورونو په اړه له برطانیا سره رابطه کوي. افغان طالبانو ویلي له افغان حکومت سره د جوړجاړي خبرې نه کوي. د طالبانو بیانونو معنی څه ده؟
افغان طالبان دا غواړي چې وښيي چې زموږ ډیلیګیشن یوازې د قطر دفتر کې چې ناست دي چې توی بغایب شریک کوي دغه کسان دي.
د شمالي وزیرستان په ځینو سیمو کې بند پاتې خلک وایي له زختو مشکلاتو سره مخامخ دي.
د پښو د دمره سخت غوري شي به مور انځر خو شي پانی مليار کې سخت ختم دي.
په روښانه مستقبل خبرونه کې مول تعلیم سره د کار کولو موضوع څېړل.
څنګه د انجینرینګ کلاړه مون موثر پارت ټایم کیشن پړاو شروع کړو.
له مشال رادیو سره اوسه لومړی موضوع ته ورزو. په سند صوبه کې له تیرو شپږو ورځو راهیسې د ګرمۍ له کبله د وژل شویو شمیر تر 1100 زیات شوی دی. د کراچۍ ښار روغتیايي چارواکي وایي د مرګ تر ټولو زیاتې پیښې په هغه ښار کې ثبت شوي دي. د دوی په وینا تېره ورځ د ګرمۍ شدت پر کمیدو سربیره اوس هم روغتونونو ته د ګرمۍ او جل وهلیو وروړو عمل روان دی. په روغتونونو کې سلګونه کسان تر درملنې لاندې دي چې د ډاکترانو په خبره د ځینو حالت پکې مرګونه دی. تفصیل زبی شفق راکوي.
د پاکستان د سند ایالت مرکز کراچۍ او د دې ایالت په نورو سیمو کې له تیرو شپږو ورځو راهیسې د سخت ګرمۍ او تپ له امله د وژل شویو شمېر ته 1100 وخته او سلګونه ناروغان لا هم د کراچۍ په بیلابیلو دولتي او شخصي روغتونونو کې تر درملنې لاندې دي. د کراچۍ ښار دولتي او روغتیايي چارواکو په وینا له تیرو څو ورځو راهیسې د زیاتې ګرمۍ او تپ له امله تر ټولو زیات خلک په کراچۍ کې مړه شوي او همداراز د سند ایالت په ټټا، حیدرآباد، جیکب آباد، شکارپور او لاړکنه کې هم ډېر شو کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړی. د دوی په وینا که څه هم د پنجشنبې په ورځ په کراچۍ کې د مای زور لک سمات شوو خو بیا هم د خار بیلا بیل رختونو ته د جلوهلو ناروغانو دراوړل را روانه وا چې له عملی پټول رختونو کې لا هم بیرنه حالت اعلان دی. له بل خوا د پاکستان د هوا پیژندنې ادارې چارواکي وایي چې په کراچۍ او د سند په نورو برخو کې تر 15 ورځې شدید ګرمۍ وروسته اوس موسم د خکېدو لور ته روان دی او خای په سور ورځو کې د تودوخه د سپه کم شي. په 13 ورځو کې په کراچۍ کې د تودوخه درجه په پرله پسې ډول تر 2 سانتي ګریډو پورته خودل شوې چې له 1990 میلادي کال راهیسې په دې خار کې تر ټولو شدید ګرمۍ انګیرل کیږي. په داسې حال کې چې د سند ایالتي او د پاکستان مرکزی حکومت په کراچۍ کې د ګرمۍ او د برېښنا د قطع کېدو له امله د ځاني زیان مسؤلیت پر یو بل اچوي، نو د کراچۍ ښار د جناح روغتون د بیړني حالت څانګې مشري ډاکټر سیمی جمال رسنیو سره په خبرو کې د دې مسؤلیت پر دواړو حکومتونو واچاو. سیمی جمال وویل چې که چیرې د پاکستان د هوا پیژندنې ادارې ورته د ګرمۍ څپې راتلو خبر او حکومت پکې د برېښنا د قطع کېدو مخه نیولې وای نو ښایي دومره خلکو به خپل ژوند نه وای بایللی.
په ډېر افسوس پاتې وایم چې که چیرې د هوا پیژندنې ادارې له مخکې موږ ته د ګرمۍ څپې
راتلو او یا هم خلکو ته د دې پاړه امه په هاي ور کړې وای او هم درس په کراچي او نورې سیمو کې د برېښنا د قطع کېدو مخه نیول شوی وای نو خای دومره ځان زیان به نه وي رامنځته شوی. د سیمې جمالی په وینا چې لا هم د دوی پر روغتون سربیره د کراچي په عباسي شهید سویل لیاقت نیشنل او یو شمېر نورو دولتي او شخصي روغتونونو کې سلګونه جلوخلي ناروغان تر درملنې لاندې دي چې د ځینو روغتیایي حالت پکې د اندېښنې وړ دی. له بلې خوا د کراچۍ ښار په بېلابېلو برخو کې لا هم د برېښنا د بندښت لړۍ روانه ده چې له امله یې د ښار په ډېرو برخو کې د اوبو نشتوالي خلک له ګڼو ستونزو سره مخ کړي او د ایالتي او مرکزي حکومت په زیادې مظاهرې هم کړي دي.
د زبی شفق رپورټ موري د افغان چارواکي وایي په کراچۍ کې د سختې ګرمۍ له کبله د افغان کډوالو ژوند په اړه اندېښنې لري. په سند کې شاوخوا 200 راجستر او نارېجستر شوي افغان کډوال ژوند کوي. په کراچۍ کې د افغان کډوالو یو مشر مشال راډیو ته ویل د سختې ګرمۍ له کبله لږ تر لږه 4 افغان کډوال مړه شوي. نجیب عامر تفصیل راکوي.
په کراچۍ کې د افغانستان جنرال قونسل شاه احمد سعید وای د سختې ګرمۍ له کبله د سلګونو کسانو وژل کېدو دوی اندېښمن کړي دي. نوموړي مشال لډیو ته ویل په کراچۍ ښار کې اوسېدونکي افغان کډوال هم د برېښنا د نشتوالي او سختې ګرمۍ سره مخامخ دي. دی وایي هڅه کوي معلومه کړي د مړو شو کسانو په منځ کې افغان کډوال خو نشته.
په مجموع کې د 0100 په شاوخوا کې کسان وژل شوي دي تر اوسه پورې د ګرمۍ د وجې. د افغان کډوال هم د کراچۍ په اطرافو کې ژوند کوي نو ممکن دا چې وي چې په دغه خلکو په میانځ کې افغان کډوال هم اوسېږي ځکه چې موږ اکثره د افغان کډوالو سره په تماس کې یو. تر اوسه پورې چې موږ کم معلومات لرو داسې کم څه تر اوسه پورې کومه پېښه نه ده رامنځته شوې.
خو په کراچۍ ښار کې د افغان کډوالو یو مشر حاجي عبدالله شاه بخاري مشال لډیو ته ویل سختې ګرمۍ زیات افغانان ځپلي خو یوازې 4 کسان مړه شوي دي. نوموړي زیاته کړه
د دې سو وخت چې ګرمي شروع شي په دې سو ورځو کې زموږ په فلحال سو افغانان تقریبا 4 نفره یو دوه ښځې یو دوه سپینګیري د ګرمۍ دی وجه خپل ځانونه د لاس ورکړه ده. یو دی دیمونګ دی دوه کس دی دیمونګ دی افغان کیم دی یو دی ولایت دی بغلان دی دی افغان کیم کې پاتې کیږي. یو دی کندز ولایت دی چې هغه په سوراب ګوت کې پاتې کیږي دوه دوه او دریم په جنگ آباد کې دی سلورم په قایم آباد په دغه سلور ځایو کې دیمونګ افغانان چې دی تقریبا 50 کال شپته 50 شپته پورې دی عمرو.
په سن ایالت کې عموما او په مرکز کراچۍ ښار کې خصوصا په 13 سورزو کې سخته ګرمي ده چې لکبل د زرو په شاوخوا کې د خلکو د مړ کېدو راپورونه دي. په دغه ایالت کې د افغان جنرال قونسل شاه احمد سعید په وینا 15000 راجستر شوی افغان کډوال ژوند کوي. خو نوموړی وایي د 100000 په شاوخوا کې ناراجستر شوی افغان کډوال هم د غلطه استوګ نه لري. تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
د پاکستان کورونو چارو وزیر چودري نثار علي خان ویلي پر متحده قومي موومېنټ ته لګېدلو تورونو په اړه نن له برتانوي حکومت سره رابطه کوي. د کورونو چارو وزیر د خبره بیګا ماخام د بي بي سي د هغه رپورت په حواله وکړه چې د چهارشنبه پر ورځ خبر شوی او په رپورت کې پر ام کیو ام تور پور شو چې هندي حکومت ورسره مالی مرستې کوي. هندا تور به بنسټه بللای وو او ام کیو ام باندې له څه ویلو ډډه کړې وه. تفصیل ریاض مسخیل راکوي.
د زیارت پورز ماخام اسلام آباد کې د برتانیې های کمشنر فلپ بارټن سره د ملاقات وروسته میډیا سره د خبرو په وخت د داخله چارو وفاقي وزیر چودري نثار علي خان وی د متحده قومي موومېنټ په اړه د بي بي سي رپورت ته حکومت ډېر پسندیدګي ګوري ځکه چې دا د ملکی سلامتي خبره ده او د غلړګې با حقیقت ته رسیدو د پاره پاکستان برتانیې ته باقاعده درخواست کوي.
های کمشنر کې مشورې کې مطابق
دی وی د های کمشنر د مشورې مطابق بزه د پاکستانی حکومت لخوا برتانوي حکومت ته بازابطه خط لیکم چې پکې به ټول خبري وي او په بازابطه او سرکاري توګه مونږ برتانوي حکومت ته حقیقت ته رسیدو کې د مرستو خواس کوو.
رسایي کې لیے مدد کی درخواست کر رہے ہیں.
د زیات اکړه چې د پاکستان استخباراتي ادارو هم سوسو زلا خپلو خفیا رپورټونو کې دا خبره پډاګه کړي چې هندستان پاکستان کې ترهګری کوي او د دې مقصد لپاره دوی ځنې خلکو ته پیسې ورکوي.
پچھلے چند هفتو میں
دی وی چې 1300 کې پخکارتوګا د دیګا ونډي ملک شروالے په غیر قانوني نه بلکې غیر انساني کارونو کې د ککړتیا اقرار کړی وی نو په هغه پس منظر کې د بی بی سی ډاکومنټری د ډیر اهمیت وړ ده.
انتهایی اهمیت کی حامل
ده. یادونه ده چې هندوستان د بی بی سی رپورټ بے بنیاده بلل دي او متحده قومي موومنټ په شروع کې په دې د تبصرې کولونه انکار کړی و. خو بیګا د ذکر شوی ګوند مشر الطاف حسین خپلو پلویانو ته په ټلیفوني خطاب کې وویل چې دښمنان د پارټۍ په ضد هر قسمه اقدامات کوي، خو زه به په هیڅ قیمت د خپل جدوجہد نه لاس په سر نشم. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال ریډیو خپرونې پر منځنۍ څپو 621، لنډو څپو 2130، 15360، 15960، او د انټرنیټ له لارې پر مشال ریډیو ټکی کام باندې په صفه توګه اوریدلی سئ.
پاکستان وای په خوای هم د افغانستان او طالبانو ترمنځ د جوړجاړي په عمل کې مثبت کردار تر سره کړی او په راتلونکي کې به هم دا کار کوي. دا خبره د بهرنیو چارو وزارت ویاند قاضي خلیل الله تیر ورځ په اسلام آباد کې د ونیزې خبري غونډې پر مهال وکړه. د افغانستان د جوړجاړي او سولې بهیر او په دې کې د پاکستان کردار په اړه شنونکي څه نظر لري؟ ریاض موسی خیل معلومات راکوي.
د زیارت پورز ماسپخین اسلام آباد کې د اونیزې خبری غونډې دوران د خارجه دفتر ویان قاضي خلیل الله د یو تپوس په جواب کې وویل چې پاکستان د افغانستان د مفاهمتي عمل ملاتړ کوي او دغه لړکې هر قسمه مرستې ته تیار دی. نوموړي زیاته کړه، تیره میاشت د افغان طالبانو او حکومت ترمنځ شوی مذاکراتي عمل کې پاکستان مثبت کردار ترسره کړی و.
لکه د خارجه چارو سلاحکار چې ویلي، پاکستان لومړی ملاقات کې مرسته کړې ده او موږ به د افغانستان خوخ مذاکراتی او مفاهمتی عمل کې خپل کردار جاری ساتو. تر څو چې د ملاقات او د دې د تفصیل خبره ده، نو دا به افغانان خپل کوي.
افغانستان کې د جوړجاړي او سولې عمل او د غلړ کې د پاکستان لخوا کړې وادو ته د سیمیزو چارو کارپوهان څنګه ګوري؟ په دې حکلا مشال ریډیو د خبريال طاهر خان نه تاسو کو نو دوی د پاکستان تیر حکومت او موجوده حکومت د غلړ کې ژمنې کړې وي او اوس ښکاری پاکستان په خپل خبرو عمل درآمد شروع کړي.
اوس پاکستان دا مني چې دوی د افغان طالبانو د مشرانو او د غرنګي د افغانستان د سولې د شورا د غړو ترمنځ د چین په ورونچی خار کې یو غونډه کې همکاري کړي، چې دا غونډه افغانستان کې هم چارواکو میډیا ته دا خبر ورکړي. نو هلته هم دا خبر راغلی دی پاکستان هم اوس دا رسمن بازار ته تایید کړی دی. نو دا ښکاري چې پاکستان کې نوادې کړي دي، په هغې کې اوسېدل کوششونه شروع کړي دي.
همداراز د سیمیزو چارو یو بل کارپو افغانستان کې د پاکستان پخوانی سفیر رستم شاه مومند وای د افغانستان د مسلې حل کې پاکستان مهم کردار لري.
که خبر هر طرف ته اوري راوړي، پاکستان رول پکې ډیر مهم دی، ځکه چې پاکستان نه بغیر دا پروسه چې کوم دی مخ کې تللی نشي.
د یادونه ده چې د رستیو کې چین کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د خبرو اترو یو پړاو شوی دی. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
په رپورټ کې مو اوریدل چې پاکستان د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د جوړجاړي د راتلونکو خبرو په اړه د اسانتیاو پیدا کولو خبره کړې ده. افغان طالبانو په یو بیان کې ویلي، له افغان چارواکو سره دوی نه پخوا خبرې کړې دي او نه به یې په راتلونکي کې وکړي، او که چا کړي هم دي نو د طالبانو استازي نه دي. طالبان ولې داسې بیانونه ورکوي او دا بیانونه څومره د باور وړ دي؟ ملیحا میرزاده د دې پوښتنو ځواب راکوي.
د افغان طالبانو مشرتابه له افغان حکومت سره د پخلاینې د هغو هڅو تردید کړي چې پاکستان یې په خپل منځګړتوب امکان څرګند کړی دی. د طالبانو د بیان کې یوې خواته د افغان حکومت او طالبانو د استازو ترمنځ د پلان شوو مذاکراتو اهمیت کم کړی دی، نو بل خوا د کارپوهانو په فکر دا په طالبانو کې دننه درزونه هم ښکاره کوي. په افغانستان کې یو کارپو حکمت الله اعظمی وای،
افغان طالبانو کې زما په فکر باندې یو سپلټ راغلی دی. د پیس ډیلیګیشن یو هغه ریئل طالبان ډیلیګیشن دی چې د ریپرزنټیټیوز مثلا د قطر افیس څخه راځي، هغه په د طالبانو د مشرتابه څخه مستقیما آرډر اخلي. هغه خپل سټانس باندې تر اوسه ولاړ دی، وایي چې موږ مذاکرات نه کوو. پاتې شو دا دوهم سپلټ چې کوم دغه کیږي، مثلا په اورم چې کی دا مجلس وسی، هغه پاکستان فسیلیټیټ کوي او هغه هغه کسان دي چې مثلا دوی په خواب د قطر دفتر سره هیڅ تعلق نه درلودي. نو زما په فکر باندې افغان طالبان دا غواړي چې وښيي چې موږ ډیلیګیشن یوازې د قطر دفتر کې چې ناستي چې توی بغای مشري کوي.
دا اول ځل نه دی چې د افغان طالبانو لخوا داسې قسمه بیان مخې ته راځي. په پېښور کې خبریال او کارپور رحیم الله یوسفزی هغه وجه بیانوي چې طالبان ولې وخت په وخت داسې بیانونه ورکوي.
طالبان چې دغلته کې د طالبانو رسمي نمائندګي نه وي، یعنې هغه دا چې زموږ سیاسي کمیشن دے دا پا قطر کے موجود دے اور ٹول سیاسی اور سفارتی چکم اڑی کی دی دی پہ اختیار کی دی نو دا سخکاری چے دا کم کسان چے ارومچی تا چین تا ورغلی و ممکن دا چے دا طالبان چکم سیاسی کمیشن دے دا غی
بیانونه د باور وړ دي که څنګه رحیم الله یوسف زئی وای
خو داغی چې کوم رسمي ویان دي دو کسان دي نو طالبان شورا دا ویلي چې دغه دو کسان دي چې دوی طرف نه خبر راشي نو دا به رسمي خبره وي نو هغې دغه اعلانونه کوي او هغوی دا وایي چې مونږ تر اوسه پورې د افغانستان حکومت سره خبرې نه دي کړې او نه کول غواړو هغوی د افغانستان حکومت اوسه پورې رسمي توګه باندې نه پېژني پاکستان هم هلې ځلې کوي چین هم هلې ځلې کوي خو تر اوسه پورې داسې ښکاري چې دغه کوششونه کامیاب شوي نه دي
بلخوا حکمت الله اعظمی وای چې تر یو حد په دې بیانونو باور کېدای شي
مثلا کم طالبانو باس کیږي دا جلا خبره ده چې آیا هغه طالبان چې اصلي طالبان دي هغوی باندې زه فکر کوم دا کاملا دوی خپل کم خبرې چې کوي زیاتره وخت دوی هغه حقیقت تر یو حد پورې ویلی دی مگر د سولې لپاره اصلي مشکلات دا دي چې مثلا دوی دلته یو څه مشکلات په افغانستان کې دي چې هغه ډېر زیات دي زه فکر کوم چې افغان طالبان چې دا شی وایي تقریبا تر یو حد پورې باور پکېدای شي
دا پاکستان د وزیر اعظم د بارنو چارو سلاکار سرتاج عزیز روانونه ویلیو چې په نیسی راتلونکي کې د افغان حکومت او د طالبانو د استازو ترمنځ د ملاقات امکان دی
د ملیه میرزاده رپورت مو اوریده د بردیر د کوهستان پر غرونو د تیر ورځې تر باران او غلې ورسته سیلاب راغلی چې په کلکوټ تحصیل کې لکتر لګه و کسان وژلې دي چارواکي وایي په وژل شوو کې 15 ماشومان او یو ښځه ده دوی وایي بارانونه او سیلاب یو شمیر کورونو دکانونو او سړکونو ته تاوان رسولی دی هلته ضلع انتظامیه د بردیر په سیند کې د اوبو زیاتېدو خبرداری ورکړی دی غلام غوث معلومات راکوي
د کلکوټ تحصیلدار ریاض شاهد نن مشال ریډیو ته وویل چې په دغه سیلابونو کې د وو کسانو مړی تیر مازیګر د سیلابي اوبو نه راوستل شوی دی
په دې کې د یو کور 15 ماشومان مړی دي دا غنا له یو زنانه بل مړه ده او یو سړی پکې مړل دی ټوټل په دې کې وو کسان مړی دا د پاتراک نه د بریکوټ پورې مکړونه دي په لار کې هغه راوځي خو د ټول نه زیات غټ خول چې دا د بیاړ بازار سره وته او په هغه کې یو لس کورونه متاثر شوی دي سر مکمل وړی شوی دي سر جزوی طور خراب دي او 25 دکانونه چې دي مکمل وړی شوی دي
د بردیر د کوهستان د سیمینا د صوبایي سملې غړي ملک محمد علي مشال ریډیو ته وویل چې په دغه خونړی سیلاب کې د ځاني زیان ترڅنګ د کلکوټ تحصیل سلويخ کیلومتر سړک ته ډېر سخت زیان رسیدلې دي او ځلې انتظامیه د کوهستان بره کلو ته د ځمکنۍ رابطې د بحالولو لپاره کار پیل کړی دی
تقریبا لس کسان رپورٹ واپس روڈ پر صفائی بنی بالکل کار روان دے نہ زمینی رابطہ ان شاء اللہ مجھے بحال ہو
دا بردر دا کوہستان پغرونو کی دا سخت برانونو او گلی لوجی دا دیر پا پنچکوڑا سین کی هم اوبا سیوا شوی دی او دا بردر ضلعی انتظامیه خلکو ته خبرداری ورکړی دی چې دا پنچکوڑے دا سین په غاړه آباد خلق دی دا اوبو په ډیرېدو نظر وساتی او دا احتیاط نه دی کار واخلی ولام غوس مشال ریډیو پیښور
د ناتو دفاع وزیران وایي په افغانستان کې د وسنی ماموریت تر پای وروسته په هغه هیواد کې خپل ملکی حضور ته دوام ورکړي دا خبره د وزیرانو تیر ورځ په برسلز کې د افغانستان په اړه د دوه ورځنۍ غونډې په پای کې وکړه د ناتو جنگي ماموریت د تیر کال د ډیسمبر پر 1.5 پای ته ورسېد او د روان کال له پیل راهیسې د غوڅ ملاتړ په نوم بل ماموریت کار پیل کړ چې پر اساس یې افغان امنیتي ځواکونو ته روزنه او مشورې ورکول کیږي د ناتو مشر یانس ستولتنبرګ تیر ورځ ټینګار وکړ چې ناتو او متحدان به له افغانانو سره اوږه په اوږه دریږي عصمت ساروان معلومات راکوي
د ناتو دفاع وزیرانو پرون په بروکسل کې تایید کړ چې د افغانستان دایمي ملاتړ وکوي له بروکسل څخه د ازادي رادیو د خبريال راپور سره سم د ناتو دفاع وزیرانو د افغانستان له سرپرست دفاع وزیر محمد معصوم ستانکزي سره په غونډه کې د افغانستان پر امنیتي حالات او د غوڅ ملاتړ په نوم د خپل نوي ماموریت پر لومړی شپږو میاشتو غور وکړ د ناتو سرمنشي ینس ستولتنبرګ د وخت او شرایطو د سخت بللو په ترڅ کې تاکید وکړ افغان امنیتي ځواکونو له دغو سختیو سره اغیزمنه مقابله کړي. زړورتیا، عزم او ژمنتیا یې ښودلې ده. سرمنشي ټینګار وکړ چې تړون به په راتلونکو کلونو کې د افغانستان ملاتړ ته دوام ورکړي. دا هم وویل چې ناټو او متحدان به له افغانانو سره اوژه په اوژه ودرېږي. موږ پریکړه کړې کله چې زموږ د غوڅ ملاتړ ماموریت پای ته ورسید یو بل ډول همکاري به پیل کړو چې هغه ته دوامدار شراکت وایو. دا ډول مشارکت به د ملکیانو په مشرۍ وي خو پوځي برخه به هم لري. د ناټو تړون وزیرانو د اصلاحاتو لپاره د افغان حکومت د لوړ پروګرام هرکلی وکړ او افغان چارواکي وهڅول چې اصلاحات ژر او بشپړ عملي کړي. د ناټو سرمنشي ښاغلی ستولتنبرګ وویل افغان چارواکي خپل هیواد ته د سولې په راوستلو کې جدي دي او دوی په خپلو هڅو کې د افغان حکومت ملاتړ کوي. د خپلو خبرو په دوام کې وویل زموږ ځواکونه روزنې، سلام مشورې او مرستې ته دوام ورکوي. موږ د خپل غوڅ ملاتړ د ماموریت د راتلونکي پړاو د پلان په جوړولو پیل کړی دی.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یوش.
د افغانستان د دفاع سرپرست وزیر معصوم ستانکزای وایي د ناټو د دفاع وزیرانو په غونډه کې د افغانستان وړاندیزونو ته مثبت ځواب ویل شوی دی. د ویل د هوایي ځواک پیاوړتیا تر 2018 زیږیز کاله او تر هغې وروسته له افغانستان او ځواکونو سره د مرستو او د هغو تنظیمول د افغانستان مهمې غوښتنې وي. تیر ماښام په برسلز کې د خبري غونډې پر مهال ستانکزي زیاته کړه چې د ناټو دفاع وزیرانو د دوه ورځنۍ غونډې په پای کې ورته ډاډ ورکړی چې د افغان هوایي ځواک د ظرفیتونو په لوړولو کې به ورسره مرسته کوي. تفصیل عصمت ساروان راکوي.
د افغانستان د دفاع وزارت سرپرست وایي چې د ناټو د دفاع وزیرانو په غونډه کې خپل غوښتنو ته د ډاډ وړ ځوابونه ترلاسه کړل. معصوم ستانکزي د پنځشنبې په ورځ د ناټو د دفاع وزیرانو د غونډې په پای کې خبریالانو ته وویل د ناټو غړو هیوادونو د افغانستان غوښتنې واورېدې او د پوره کېدو ژمنه یې وکړه. معصوم ستانکزي وویل پریکړه پر دې وشوه چې د افغانستان نړیوال متحدان باید د افغانستان اوسنۍ جنگي فصل ارزوي او بیا به همدې مسئلې ته په کتو د خپلو ځواکونو د کمولو په اړه پریکړه کوي. شاغل ستانکزی په افغانستان کې د اوسنۍ ناامنۍ لامل د نړیوالو ځواکونو کمښت وباله ویل تیر کال ځکه د وسلوالو مخالفانو فعالیتونه پیاوړي نه و چې د جګړې په ډګر کې نړیوال ځواکونه هم موجود ول. د افغانستان سرپرست دفاع وزیر د افغان ځکنیو ځواکونو د ملاتړ لپاره هوایي ځواک ضروری وباله ویل
با استفاده از قوای هوایی افغانستان ما میتونیم که
له هوایی ځواک په استفاده به موږ په ډیر شډول د ځکنیو قواو د فعالیتونو ملاتړ وکړو. لدې کبله زموږ ډیر تاکید نن د ناټو سرمنشي او همدارس یو شمیر زیاتو هیوادونو سره په دې موضوع چې د افغانستان هوایی ځواک ته زیاته پاملرنه وشي
وجوې بیشتر صورت بگیره.
د افغانستان د دفاع وزارت سرپرست وویل چې له دې سره سره افغان حکومت سوله هم یو اړتیا بولي. خو د سولې د خبرو بریالیتوب د طالبانو د مشرانو په اراده پورې تړلی دی. نو موږ ټینګار وکړ چې اوسنۍ جګړه د خلکو په وژلو پای ته نه رسیږي او د افغانستان مخالفې ډلې باید دا موضوع درک کړي. په بروکسل کې د ناټو د دفاع وزیرانو د غونډې په پای کې د امریکا دفاع وزیر او د ناټو سرمنشي هم د افغانستان د اوږد مهال ملاتړ ژمنې وکړې. د امریکا دفاع وزیر آشتن کارتر وویل د دوی لپاره د افغان ځواکونو ملاتړ مهم دی. د زیاته کړه د افغانستان د 2018 میلادي کال پر پوځي بودیجې همکار پیل کړی دی. د امریکا دفاع وزیر په افغانستان کې د داعش جنګیالي پخوانی وسلوال مخالفان وبلل. ویل چې دغه ډلو اوس یوازې خپل نوم او بیرغ داعش ته اړولی دی.
د اسمت ساروان رپورت ما ورېده چې د ناټو د تیر ورځې د غونډې په اړه وو. په دغه غونډې ته تر دغه غونډې وروسته د افغانستان د دفاع سرپرست وزیر معصوم ستانکزي خبریالانو ته وینا وکړه. د ناټو مشر یان ستولتنبرګ او د امریکا د دفاع وزیر آشتن کارتن هم خبریالانو ته وینا وکړه.
وایس اف امریکا جیو ریډیو تاسو اوس په فیسبوک او ټویټر هم ملګري جوړولی شئ.
د فیسبوک پته دا وی او ای ڈی وا
او د ټویټر پته دا وی او ای ڈی وا.
تاسو ځانونه ملګري جوړ کړئ او مونږ به مو په خبرونو او خوږو پروګرامونو ماړه کړو.
اوریدونکو دا ډیو رادیو خبرتیا مو اوریدل زموږ غږ په منځنۍ چپه شپږ سوه یو ویشت کیلو هرتز اوري او زموږ ټولې خبرونې پر www.mashalradio.com هم اوریدای شي. تاسو که پر فیسبوک زموږ پاڼه تعقیب کړئ MASHALRADIO ولیکئ یعنی مشال راډیو ولیکئ او پر فیسبوک باندې زموږ پاڼه خوښه کړئ نو خپلې ټولې خبرونه شننې تبصرې او ویډیوګانې ترلاسه کولای شئ. همدارس پر ټویټر باندې هم که تاسو مشال راډیو ولیکئ او موږ تعقیب کړئ نو تازه خبرونه ترلاسه کولای شئ. دا مهال په پیښور کې د لس نیمې بجې کیدونکې دي او په کابل کې لس بجې د خبرونو لنډیز. په سند صوبه کې له تیرو شپږو ورځو راهیسې د ګرمۍ له کبله د وژل شویو شمېر تر یولس سوه زیات شوی دی. روغتیایي چارواکي وایي د مرګ تر ټولو زیاتې پیښې په کراچۍ ښار کې ثبت شوي دي. د پاکستان کورنیو چارو وزیر چودھری نثار علی خان ویلي پر متحده قومي موومنټ ته لګېدلو تورونو په اړه نن له برطانوي حکومت سره رابطه کوي. د کورنیو چارو وزیر دا خبره بیګا ماښام د بی بی سي د هغه رپورټ په حواله وکړه چې د چهارشنبه پر ورځ خپور شوی و. د بردیر د کوهستان پر غلونو د تیرې ورځې تر باران او ګلۍ وروسته سیلاب راغلی چې پکې لږ تر لږه اووه کسان وژل شوي دي. د کلکوټ تحصیلدار ریاض شاهد نن سهار مشال راډیو ته وویل په وژل شویو کې د یوې کورنۍ پنځه ماشومان شامل دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د بشري حقوقو په کلنی رپورت کې په پاکستان کې د بشري حقوقو سخت سرغړونې په ګوته کړې دي. په بیګانی خبر شوی رپورت کې راغلي په دې سرغړونو کې عدالت ته تر وړاندې کېدو مخکې او هدفي وژنې د خلکو بيدرکه کول، زورول، د قانون واکمنۍ کمواله او مسلسل فرقیز تاوتریخوالی شامل دي. د ناتو اتحاد په افغانستان کې د خپل وسنی ماموریت په پای کې د ملکی ماموریت پیلولو ژمنه کړې. د ناتو دفاع وزیرانو تیر مازیګر په برسلز کې د خپلې دوه ورځنۍ غونډې په پای کې وویل نوی ماموریت به د وسنی غوڅ ملاتړ په نوم د ماموریت ځای نیسي. د کندهار امنیتي چارواکي وایي د تیرې یوې اونۍ پر مهال د بیلابیلو عملیاتو په ترڅ کې اووه وسلوال وژلي او پنځه یې نیولي دي. سپینه ماڼۍ وایي روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین خپل امریکایي سیال باراک اوباما ته ټلیفون کړی او ورسره یې د ایران اټومي پروګرام او په سوریې یا شام کې پر زیاتېدونکو خطرناکو حالاتو خبرې کړي دي. اوس هم ورځو اسلام آباد ته. هلته د مشال راډیو خبریال سراج زهیر د پاکستان نننۍ ورځې ورځپاڼو اداریو ته کتنه کړې.
نن ایکسپریس ورځپاڼې خپلې ادارې په پاکستان کې د صحت د ادارې په خرابه کارکردګۍ باندې لیکلي او وایي چې یو طرف ته د سختې ګرمۍ له کبله شو مرګونو او بل طرف ته د سپریم کورټ ریمارکس د صحت د وزارت او د صوبایي حکومتونو تر لاندې د صحت د ادارو نااهلي په ګوته کړه. د ادارې په وینا چې د صحت اسانۍ ورکول د انساني بنیادي ضرورت دی او حکومت د دې ذمهوار دی چې هغه خپل وګړي ته د صحت پوره پوره اسانۍ ورکړي، خو دلته صورتحال بدل دی. چیرته سرکاری اسپتالونو کې مشینونه کار نه کوي، نه چرته عمله کار نه کوي او یا نورې مسلې وي چې له کبل یې اولس ته سختو ستونزو سره مخ وي. ادارې زیاتوي دا لاسکه چې ځینې ځایونو کې جعلي دوایانې هم خرڅېږي او په پنجاب کې د دې دوایانو پر ضد د پنجاب وزیر اعلی نوټس اخیستی دی. ادارې اخر کې وایي اوس ضرورت د دې خبرې دی چې کراچۍ کې شو د مرګونو نه د سبق واغستی شي او د کراچۍ په شمول د ټول پاکستان د صحت ادارو ته د خصوصي پاملرنه ورکړل شي، ځکه چې دا د انسان لومړی حق او ضرورت دی. بل پلو جنگ ورځپاڼې خپلې ادارې کې د کراچۍ په ګرمۍ لیک کړي او وایي چې د زر خلکو د وژلو وروسته کراچۍ کې د ګرمۍ زور لږ کم شوی، خو د دې اثرات لا هم موجود دي. تیرو شپږو ورځو کې د چارواکو په وینا د ګرمۍ نه څلوېښت زره کسان متاثر شوي دي او په زرګونو اوس هم مختلفو هسپتالونو کې پراته دي. ادارې مخکې لیکي چې یو طرف ته خلک د بجلی نشتوالي په ضد د حکومت او د کراچۍ الیکټریک سپلای کارپوریشن خلاف احتجاج کوي، نو بل طرف ته د سند اسمبلی غړي او وزیران هم د وفاقي حکومت په ضد احتجاج ته کیناستل، حالانکه داسې وخت کې دوی له مسلې د حل لار لټول پکار دي. ادارې اخیری کې لیکي چې د زرو خلکو مړ کېدل سمامولي خبره نه ده، باید چې صوبایي او مرکزی حکومت د یو بل پر ضد د تورونو الزامونو په ځای د مسلې د حل لپاره کوشش وکړي او داسې لار ولټوي چې ورسره راتلونکي کې دا قسمه صورتحال پیدا نشي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
له پاکستان خبریدونکو ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼه لیکي په هغه هیواد کې کټول حکومتي او اپوزیشن ګوندونه پر یو بل په کراچۍ کې د ګرمۍ له کبله د سلګونو کسانو مرګ تور پورې کوي. نو بل خواته د هغه هیواد د موسمیاتو ادارې پر کارکردګۍ څوک هیڅ نه وایي. هلته امریکایي لاس اینجلس ټایمز ورځپاڼه لیکي د افغانستان په څیر په جګړه ځپلي هیواد کې د یو اتل اړتیا وه چې ورته د عیسا خان ارمانی په بڼه لاس په پلاس ورغی. د دواړو لیکنو مهمې برخې مجید بابر اوروي.
د پاکستان خبریدونکو د انګریزي ژبې ورځپاڼه ایکسپریس ټریبیون په خپلې یوې ادارې کې لیکي چې په کراچۍ کې د ګرمۍ د سختو سرپو له امله د سلګونو کسانو وژنې کس هم دغه هیواد کې په یو بل د سیاسي ګټو لپاره د تورونو لړۍ دوامداره کړې ده او د دغه هیواد د توانایي ادارې هم د تورونو د لړۍ په دغه ګرداب کې دي. خو د یوې ادارې د کارکردګۍ نه ټولو خواو پام اړولی دی او هغه اداره ده د دغه هیواد د موسمیاتو د پیشنګویا اداره. اداریا مخکلی کی چې په تیرو سو کلونو کې په آب و هوا کې د بدلون له امله دغه هیواد د یو شمیر ناورینونو لکه زلزلو، سیلابونو، توپانونو او د ځمکې ښویېدو سره مخ شوی او اوس په کراچۍ کې د ګرمۍ سختو سپو دغه هیواد ولس ځپلی دی. د ادارې په خبره دغه ټولو ناورینونو نه پس موږ اوس خبر شو چې باید اوس دغه هیواد د موسمیاتو یو جدید نظام ولري. اداریا زیاتوي چې په نړیواله کچه په آب هوا کې په تیزۍ سره راتلونکو بدلونونو زموږ سیمه هم اغیزمنه کړې ده چې د یو تباهۍ نه کم نه ده. د موسمیاتو پوهان وایي چې یو میاشت مخکې د هند په شمالي برخو کې د ګرمۍ د سختو سپو له امله 2.5 زره کسان وژل شوي ول او د هند دغه ناورین نه باید موږ سبق اخیستی وی او د یوې خبردارۍ په توګه مو ورته انتظامات کړی وی چې داسې حالاتو سره پاکستان هم مخ کېدای شي. خو د بده مرغه موږ داسې ونه کړ او د مرګ سپو کراچۍ ووهله. بلخوا امریکایي ورځپاڼه لاس اینجلس ټایم لیکي چې سوره د مخکې په کابل کې د افغان پارلیمان ودانۍ مخې ته 28 کلن افغان سرتیری عیسا خان سره هغه مهال ډیر لږ وخت وو چې ځان برابر کړي کله چې د ودانۍ مخې ته یوه داسې درنه چاودنه وشوه چې مخکې یې ساری نه وو. ورځپاڼه لیکي چې د پارلیمان په ودانۍ د افغان طالبانو لخوا د هغه برید نه پس چې پکې 2 ولسي وګړي ووژل شول او 30 نور ژوبل شول، د عیسا خان د مړانې خبرې ټول افغانستان کې خپرې شوې او د یو قومي اتل په توګه مشهور شو. د برید نه یوه ورځ پس بیا د هغه د مړانې تصویرونه او کیسې په مقامي رسنو کې خپرې شوې او د دغه ځوان تصویرونه د کابل په لارو کوڅو کې اویزان شول او افغان ولسمشر اشرف غنی هغه ته د دغه مړانې د انعام په توګه د 3 کوټو یو کور هم ورکړو. د ورځپاڼې په خبره دا مهال چې د طالبانو لخوا د بریدونو د مخنیوي لپاره افغان سرتیري په هڅو کې بوخت دي او ګڼ شمېر خلک په داسې حال کې چې په دغه هیواد کې تشدد کې زیاتوالی راغلی. طالبانو سره د امن په مخه د خبرو اترو په پیل شوې لړۍ افغان ولسمشر اشرف غنی د سخت تنقید سره مخ ده. په داسې حالاتو کې دغه جنگ ځپلي هیواد ته د عیسا خان لغمانی غوندې د یو اتل ضرورت و.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
یو نوې رپورت وايي د اسلامي دولت وسلواله ډله منځنۍ اسیا ته خپل فعالیتونه غځول نه غواړي. د پولند د نړیوالو اړیکو انسټیټیوټ دا رپورت ته هغه اندېښنو برعکس دی چې ګواکې داعش یا اسلامي دولت ډله په منځنۍ اسیا کې هم خپل نفوذ غواړي. د مشال رادیو د خبرونو مرکزی څانګې رپورت مهمې برخې ملیحا میرزاده اوروي.
د یوې سیډنیز ادارې پولیش انسټیټیوټ آف انټرنیشنل افیئرز پی آی ایس ایم نوی رپورټ وایي چې د اسلامي دولت وسلواله ډله په موجوده وخت کې خپلې هلې ځلې منځنۍ ایشیا ته په غځولو کې دلچسپي نه لري. د رپورټ تر مخه په دغه سیمه کې د پخواني شوروي اتحاد برخې یعنی قرغستان، کازاکستان، تاجکستان، ترکمنستان او ازبکستان شامل دي. رپورټ زیاتوي چې اسلامي دولت وسلوال تنظیم په ستمبر 2014 کال کې د ازبکستان د اسلامي تحریک لخوا د وفادارۍ اعلان ته خاصه توجه ورنکړه او د ډلې په پروپاګاندا کې د منځنۍ ایشیا ډیر کم ذکر شوی دی. دا رپورت د هغو رپورټونو او خبردارو برعکس دی چې ګواکې اسلامي دولت وسلواله ډله منځنۍ ایشیا ته غځېدل غواړي. د پی آی ایس ایم رپورت وایي چې یادې وسلواله ډلې په پاکستان او افغانستان کې د خراسان ولایت د جوړولو اعلان کړی دی چې له تاجکستان، ازبکستان او ترکمنستان سره پوله لري. یاد اعلان په تاجکستان کې اندېښنې سیوا کړې دي چې د منځنۍ ایشیا تر ټولو غریب هیواد دی. ځینې کارپوهان باور لري چې د اسلامي دولت وسلواله ډلې لپاره د خراسان ولایت کومره هم مهم وي او یا که تاجکستان ته غزیدل غواړي دا هر څه یو طرف ته، خو په افغانستان کې د یادې ډلې موجودګي پر سیمه اثرات لرلی شي. په عین حال کې روس هم د اسلامي دولت لخوا ګواښ ته په کتلو سره د خپل کورني امنیت په اړه اندېښنه ښکاره کړې او وایي چې په افغانستان کې د ډلې موجودیت باید د ګډ سیمه ییز امنیت او پوځي ایتلاف له رویو سره جواب شي. رپورټ دا یوه حیرانوونکې خبره بولي چې د منځنۍ ایشیا په پرتله په یورپ کې د بلجیم او فرانس په ګډون له نورو هیوادونو زیات کسان په اسلامي دولت وسله والو ډله کې د شاملېدلو لپاره ورځي. د رپورټ تر مخه غربت یوازینی وجه نه ده چې له منځنۍ ایشیا زیات کسان په عراق او شام کې د داعش تر کنټرول لاندې سیمو ته ورځي. په نورو عواملو کې له ټولنې د کسانو بیلول او ناسم مذهبي تعلیم شامل دي. رپورټ زیاتوي که څه هم اسلامي دولت وسله واله ډله منځنۍ ایشیا ته غځېدل نه غواړي، خو د یادې سیمې هغه کسان چې په شام کې د وسله وال تنظیم سره یو ځای جنګیږي خپلو کورونو ته په واپسې د جهادي مفکورې د خورولو سبب ګرځي.
ملیحا میرزاده و له پاکستان خبریدونکې ډان ورځپاڼې د هغه هیواد د بشري حقونو یو فعال او د بشري حقونو کمیسیون په خاني مشر آی رحمان لیکنه خبره کړې. رحمان د حکومت پر دې پریکړې انتقاد کړی دی چې د کورنیو چارو وزارت ته د نړیوالو ناحکومتي ادارو د رجسټرولو او د هغوی څار دنده سپارلې. لیکوال دریځ لري چې زیاتره ناحکومتي ادارې د بشري حقونو لپاره کار کوي، نو باید حکومت له احتیاطه کار واخلي. د پاکستان د بشري حقونو فعال آی رحمان په ډان ورځپاڼه کې لیکلي د هغه هیواد کورنیو چارو وزیر چودري نثار علي خان ویلي د ناحکومتي ادارو د رجسټرولو کار وست اقتصادي چارو له څانګې د ته انتقال شوی دی. دا پریکړه د وزیر اعظم د بهرنیو چارو سلاکار طارق فاطمی د یو رپورټ پر اساس شوی چې پکې ویل شوی د ناحکومتي ادارو د رجسټرولو قوانین روښانه نه دي، نو ځکه باید وس یو نوی قانون جوړ کړل شي. رحمان وایي دا سخکاری چې د کورنیو چارو وزیر اشاره نړیوالو ناحکومتي ادارو ته وه، ځکه چې د کورنیو ناحکومتي ادارو د رجسټریشن قانون ډیر واضح دی. وزیر اعظم هم ښایي د نړیوالو ناحکومتي ادارو په اړه فکر کاوه، ځکه یې د هغو ادارو په اړه دنده د بهرنیو چارو سلاکار ته وسپارله. د لیکوال پاند وس حکومت ته پکار ده چې تر ټولو مخکې د طارق فاطمی رپورټ خپور کړي، ځکه چې خلک باید پوه شي چې هغه کوم وجوهات دي چې له کبله یې حکومت په داسې یو اقدام مجبوریږي. حکومت باید پر دې پوه شي چې د نړیوالو ناحکومتي ادارو پر ضد کمپین ښایي بدې نتیجې ولري، ځکه چې دا ادارې په هغه هیواد کې ولس ته بشري مرستې رسوي. پر ځای د دې چې د دې ادارو پر ضد اقدام وشي، باید حکومت د دې ادارو د بشري کارونو ستاینه وکړي او منندوی ووسی. لیکوال وایي ناحکومتي ادارې د مدني ټولنې سازمانونه وي او د دې ادارو په اړه د کورنیو چارو وزارت ته ټول واک سپارل دانشمندانه کار نه دی، ځکه چې په پاکستان کې قانون نافذونکې ادارې بالخصوص پولیس او استخباراتي ادارې د دولت لخوا د بشري حقونو د زیاتره سرغړونو لپاره پړې دي. که د کورنیو چارو وزارت ته د مدني ټولنې سازمانونو په ځانګړي ډول د بشري حقونو سازمانونو واک وسپارل شي، نو دا به داسې وي لکه یو کس چې د پسونو یا ګډانو ساتنې دنده لیوته وسپاري. رحمان لیکي په پاکستان کې د حقونو ضد ډلې دلیل ورکوي چې د بشري حقونو سرغړونو څار، د کسانو تښتولو او ورکولو عمل، پر ضد د احتجاجونو انتظامول او له قانون ماورا وژنو ته توجه د ملي ګټو ضد کار دی. لیکوال زیاتوي په دې حالت کې پکار ده چې د پاکستان حکومت د ناحکومتي ادارو په اړه اقدامات په پوره ذمواري وکړي، ځکه چې دا ادارې د مدني ټولنې د بشري حقونو په اړه کار کوي.
تبصری، شنن، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
سمون په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
د شمالي وزیرستان د تخیل او شوال او بیرمل وسیدونکو وایي د لارو بندیدو له کبله دوی له زخت او مشکلاتو سره مخامخ دي. له مشال راډیو سره د خبرو پر مهال دوی وویل له هغه وخت راهیسې چې په شمالي وزیرستان کې عملیات پیل شوي، دوی نشي کولای چې په اسانۍ بنو ته ولاړ شي او خپل ضرورتونه پوره کړي. دوی وایي ګڼ خلک پلي بنو ته ځي چې له کبله یې ناروغان د مرګ له خطر سره مخامخېږي. د دې خلکو د ستونزو په اړه د عمر دراز وزیر رپورټ اورو.
دا شاوی اوسیدون کې عبدالله چې افغان پولې تانیز دی بیرمل کې ژوند کوي، وایي بنو ته چې د خپلو ضرورتونو پوره کولو لپاره راځي نو پخپه یې تڼاکې وځي
زموږ د شوې خال چې کیم دی دا ته سخت تکلیف دی څوک پوسپا برمل دی څوک په مرغه دی هېڅ طریقه نشته چې دی له په مونر درې میلیارډارۍ غوړي کنه عبدالله ګوشي غار ناکو کنه پاپشه دمره سخت تکلیف دی کنه چې یورته د په ګېټ کیسکو بیا دغه نه په ګېټ کیسکو د پښو د دمره سخت غورې شي بې مور انځر خو چې شي پانی ملیار کې سخت ختم دی خال چې انځر کې واپس شي سخت مصیبات دی وته غون خال چې واپس شي سخت خواندو وکړو
د شمالي وزیرستان بل سیمه رزمکو سیدون کې شیر افضل وای رزمکنه چې بنو ته پیدا راځي نو په غرونو کې اته ساعتونو پورې سفر کوي او کله چې ورسره زنانه ماشومان وي نو دغه سفر کې بې حاله وي
او تګنټې مزار کې پلیارې ګرمې زیوتا وي په پښې راون شي کله کله کار پی وي به یوه غره لاکې شي په بل ویځي چابټ په سر ټیټ شي څک مړه شپل پشه او څک چې کې مازه مرګي په حالات شي وي زنانه هغه څه په خورې تکلیفونه باندې پالستینه بغار اړوي او وړي کې چې کې مازه جوړي تکلیف زیات وي ورته ډېره د پرشانه سره مخ مخي نی دا وشي چې مشتا دا ضرر د خلاصواله طریقہ جوړ شي دا خواند وکړو چې مشتا گاڑی ته طریقہ جوړ شي رګران دیرو چې ما په پړدا شي څنګه چې ما دو لړمونه منګاره او خړ پلیار شپې په وشي زب وشي
کلامو چې په دې اړه شمالي وزیرستان کې د پولیټیکل انتظامیه او امنیتی ځواکونو بیلابیلو چارواکو سره د رابطې کولو هڅه وکړه نو دوی سره په خبرو کولو کې بریالي نه شو شمالي وزیرستان د تاخیل شوال رزمک ډویژن درې تحصیلونه او شواس پینوام هغه تحصیلونه دي چې پکې ډیری خلک ژوند کوي او د عملیاتو په وجه نه دی وتلي عمر دراز وزیر مشال ریډیو بنو
اوریدونکو وسمخ شوې د ونیز خبرونه روښانه مستقبل په دغه خبرونه کې به تاسو نن واورئ چې څنګه خلک کولای شي چې لزده کړو سره سره کار هم وکړي او د خپل جب لپاره یا د کورنۍ لپاره څه ناڅه پیسې پیدا کړي په دغه خبرونه کې به تاسو واورئ چې له هغو کسانو له هغو ځوانانو سره به خبرې واورئ چې په پوهنتونونو کې زده کړې کوي او ماشومانو ته زده کړې سبقونه هم ورخي د خبرونې کوربه منور شاه دی او خبرونه په تکراری بڼه اوري
د مشال ریډیو روښانه مستقبل خبرونه کې د خپل کوربه منور شاه نیکې هیلې او سلامونه قبول کړي د سکول د تعلیم سره یو تن نور سکار او روزګار نشي کولای ځکه چې دغه یې تعلیم متاثر کوي خو دا تل لس کلونو په عمر کې چې یو هلک یا جنۍ په عامه توګه اف ای یا اف ای سی یعنی دولسم جماعت پاس کړی وي او په دغه عمر کې بیا دوی نه یوازې دا چې په خه او بد پوهیږي بلکې خپل تعلیمی سلسله چې زیاتره یو خاص مضمون یا شوبې ته محدود شي هم خه په اسانۍ جاری ساتلی شي په دې عمر کې ځوان کول د تعلیم تر څنګه کار او روزګار هم کولای شي د نن ورځې په روښانه مستقبل کې د هغه با همت ځوانانو خبرې دراوړو چې نه یوازې اعلی تعلیم کوي بلکې د ځان او د کورنۍ د خرچو لپاره سناسه کار او روزګار هم کوي په کراچي یونیورسيټي کې عباس خان نوم یو تن چې د خیبر پښتونخوا سوابي ضلع سره تعلق لري د خپل تعلیم او کراچي ته تک په حق لمشال ریډیو ته وایي
کراچی یونیورسٹی نے ایم ایس سی کو پیٹرولیم ٹیکنالوجی ایم ایس سی کو فائنل ایئر میں اسٹارٹ تھے اور بس دل تک یونیورسٹی سے نزدی پاتی کی کراچی کے ماں داخلہ دی وجہ نکلے تھے کہ اصل کے پشاور کی صنعت فیسلٹیز کم دی دم خبر تھا کہ پشاور تو ویسے تو رہائش مسئلہ ہی اور لکڑی رہ جاتی مسائل یہ بلہ رہائش تک ڈیر ایکسپینسو دے گا نا اور بلہ کی زمین فیملی دور شاطن سپورٹ نشتے فائنینشیل کا نا دل کراچی کی خود جیسے پڑھائی لے گرزان ہوں گا دم خبردار کہ دل تک فیسلٹیز لے خپل جاب کم کرنا ٹیوشن ٹیچنگ کم کرنا نو آگے کے خپل چرے کا نا سمسٹر فیس ما وغیرہ ہوگا
دا چې د خپل تعلیم سره یې د کار سلسله څنګه جاری ساتلې په دې پښتنه عباس خان وایي چې اول یې عامه مزدوري کوله او ډیر تکلیف کې وو خو اوس نورو طالب علمانو ته سبق خایي یعنی ټیوشن ورته کوي نو ښه گزاره یې کیږي
دا چې چل دی چې دې کنه زه تقریبا چې دې کنه سار نه 4 بجو پوری یونیورسيټي کې ما او دې زمون چې دې کنه یونیورسيټي خپل فیس چې نو سمستر فیس ته 8750 روپے دې کراچي یونیورسيټي پټرولیم فیس دې کنه او نو پای کې زدا کوم چې ټیوشن یې ما 2 3 ټیوشن یې ما 4 بجې دل ته نرسم 4 بجې تقریبا 8 9 بجو پوری زل کې مختلف کورونو کې ټیوشن سیم کنه ما شومان تا فرست ایئر سیکنډ ایئر والا او ای لیول والا سټوډنټ هم دې نه دې زدا کوم ټیوشن خیمه دې بس خپل کور تراشم یو غنټه خپل سټډي وکم او بس دې کې نو سګي ټایم ملاوي نه لایبرری کې سټډي وکم او بل ځای زمما د خرچې چې کوم داغه نه لوي چې خپل کمرې کرایه د کوم ځای پاتې کیږم او دا خرچه مرچه ده زمما د روټۍ خانه پیني خرچه ده نو بس الحمدلله ډېر گزارو شي چې هغه دې کې راوځي نو بل ځای سي مینیج کوځه چې مخکې ډېر پرابلم خو سله ټیچینګ لاین کې لګا ایکسپیرینس موشن هغه وجه باندې اوس چې کوم دا پرابلم لګا حل شول
نو موله د خپل ژوند او تجربې پرانا کې وای یو انسان هله کامیاب وي چې د هر ډول حالات مقابله ته ځان تیار ساتي او د مستقبل لپاره خلوړ مقام په پام کې نیسي
زما خپل ځانما انټر چې دی کنه زما خپل خپل عمر په ما باندې مور پلار کړي او دا نه پس سیټ ګریجویشن او ما د کراچۍ نو کو او می سیم د کراچۍ نو کوم ان شاء الله چې دی کنه ایم ایس او پی سی به چې دی کنه هغه لپاره بهر څه کالج شپ لپاره اپلای کوم نو هغه به زما خپل خرچې کنه ځکه چې مور پلار چې دی کنه دورا غي نور ما شومانی او بل دا چې تل سو کال پورې یو د ځوان شي کنه هغه بیا دای چې خپل کور ایکسپنسز کتل پکاري او د دې بوجي چې مور پلار باندې بوج جوړ شي انو دا نه خبره چې انسان خپل خپل ودریږي او خپل خپل درېدل باندې دا نه غري چې د سر انسان چې نو مخ کې ورا سختې تیری کندوره بچی دی کنه ثانه چې نو سولډ مطلب صحیح انسان جوړی دی دې سختې نه تیری کړی تا د زندګۍ کله چې دی کنه نه تندې لوګې نه تیری کړی دا غي نه باوجود چې انسان نه صحیح پرفیکټ انسان نشي جوړی دی
عباس خان په دې باور دی چې د تعلیم تر څنګه کوم طالب علمان کار روزګار کوي هغوی د نورو طالب علمانو په نسبت د تعلیم سره ډېر خواري کوي
په دې حواله باندې زه دا ووم کنه چې موږ ځکه سیریس یو چې ما ته پته ده پیسې څنګه ګټل کیږي څنګه خرچ کیږي نو ما سره فکر دی چې یار موږ دا سټډي وکم زر تر زری کمپیوټ کم او بیا د جاب شروع کم او هغه چې دین هغه د پیسو هیڅ قدر نه ځکه چې خپل مهنت نه کوي هغه ته قدر نه نو په دې وجه باندې لکه اوسه پورې چې الحمدلله دالې چې خپل ټیچینګ هم کوم هغه سره خپل سټډي هم دی ار څه هم دی هغه باوجود الحمدلله زما چې په ډپارټمنټ کې فرست پوزیشن روان دی او انور لکان ته ګورم د مور پلاز کې سوچ نه یا په پیپر راګیری شي دی چې چا چې نه دغه چې خپل یو کس تعلیم کوي جنا سره تعلیم کډری چې خپل پیسې چې نه ګټینو هغه سره کډری
نو موله د خپل کول هلکانو او جنکو لپاره دا پیغام لري
د کول لومبه دا دي چې ارسه کوي کنه خپل طلای باندې کمپرمایز چری مکوي که څه کوم مقصد دی تاسو مور پلار تاسو سره واړی ار مور پلار دا واړی چې زمونږ زری یو پوسټ باندې لرشي او چې لکه زمونږ زری چې کنه یو یا لورګه یو هاف پوسټ اور سی یو خپل چې کنه دغه غته ملاو شي باندې په ځما دا پیغام نه چې ارسه دی نو ارسه از ریلیټډ دی مهنت سره زمونږ چې سره مهنت کیږي کوي او چې سره چې کنه ځان دی اخوا دی خو جنگ جګړو دی سیزن نه سره اوساتی کنه سره په امان کې ندور بخای او بس مین مقصد دا دی چې پړای چې کنه سره په خپله طریقو کوي یو انسان جوړې دو کوشش وکړي چې انسان چې دغه په دنیا کې په معاشره کې د خلکو په خنه ضرورت خلک
وي عباس خان په پېټرولیم ټیکنالوژي کې شپږم کوي او د خپل تعلیم د خرچ لپاره نورو طالب علمانو ته سبق خای هم په دې موضوع د یو لاندې د مینه پس نور معلومات هم درکو مشال ډیو سره اوسئ
دا مشال ریډیو روخانه مستقبل خبرونه کې داونه لتعلیم سره سره د کار روزګار په حق لا تفصیل اوري چې پکې سوتنو ځوانانو خپل نظرونه او تجربه شریکی کړي دي
په پیښور کې حنا دورانی چې ایم بی ای ډیگری یې کړی دا د تعلیم ترڅنګ یې د یوې کاروباري ادارې سره د انټرنیټ په ذریعہ د کورنا نوکری کړي وایي کسه هم د پښتنو په معاشره کې د جنکو لپاره د کار روزګار موقع نسبتا کمی وي خو که جنکې غواړي نو د خپل تعلیم او روایتو ترڅنګ سناسه کار کولی شي
په دا کا کار کول چې ما کله خپل اف ای وکړل او ما په سی بی بی کولا هغه دوران کې ما جاب شروع کړو خو دا ما چې پتا شو چې یو خلک ته چې څنګه شي موږ په خبرو خپل پاتې ملته به تاسو پاتې چې اکثر کال چې دا سې د دې چې نه کو په هر وطن کې نو جاب کول تخره غنل کیږي ما ته دا چې نو څه کور نه بهر زم او زه سر کار وکړم نو هغه کې د ما دا په طرف غړو چې ما خپل دا ما دا یو انیشیټیو دا اوس چې ما د څه کارو لټولو چې کوم کور کې بنا استماله کول شو انټرنیټ په ذریعہ باندې نو ما هغه جاب شروع کړل او هغه جاب چې ما هغه پرې کنټینیو ساتل تر هغه پرې ما ساتل چې تاسو مخبل تعلیم ما
دا چې د تعلیم سره د کار کول لوجه تعلیم متاثر کیږي او کسنګ په دې پښتنه حنا دورانی وای
دا خو چې تا زه په هغه کس پرې دا چې کم دا کار کوي او دا خو خپل بیا دې سیس پرې دا چې په تعلیم سره سانه ځان کار کوي او خپل جاب سره سانه کار نه کوي که تاسو کار کول غواړئ چې تاسو ځوان سيزونه په یوز شانت او کوي په یو مخ باندې کوي او دوانو لخه پوره توجه ورکړي نو پتا ده چې تاسو باندې بلد بوج خو زیات راځي تا خو ته څه دغه خبره نه چې تاسو یو څه پوره توجه ورکړي د شي ته په سم ډول په دغه باندې روان نه غوښمه نه کیږي دوانو په تعلیم باندې اثر راتلو خو ما دغه کوشش کوله مسری چې څه کار کوم لګیم زه مسری مسری خپل تعلیم نه هم مکمل ټایم ورک کسان کین نه ملت کم شوی و چې د نور کسانو نور مرګي چې دوی سره به زیات ټایم ما سره بدون نو خو ما خپل ډیر کوشش کوله چې زه خپل تعلیم نه ختم ما ورکړی دی زما چې کوم اینڈ ریزلټ رالو اکثر مته په لګیدا چې ما خپل تعلیم نه ختم کړی زما جی پی چې هغه زما د نور مرګرو سره برابر و بلکې یې نه لږ زیاته بم اینه به کوم نه
هنا بی بی وای د تعلیم تر څنګه د کار کولو لوجبې ټوله خرچه په اسانه پوره کولی او که څه هم د واده کېدو ورسته نوکری نه کوي خو وای د عملی تجربې له برکته ورته د کور په معاملو کې ډیر اسانتیا ده
مطلب یو تاسو کار وکړي یو تاسو یو ځی کې تاسو یو جواب وکړي د څه خلکو سره تاسو دی لږ شو چې کوم پریکټیکل لایف کې چې څه خپل مطلب تعلیم چې ختم کړل دي تاسو پریکټیکل لایف باندې خلکو سره ټایم تیر کوو نو دا غي څه تاسو باندې هغه څه کې ورسره کو پروزي ته باندې معنی کنه نو هغه دا چې خام خامات دې را پته لګي چې څه خپل مطلب کا مقابله کوم خپل دینور خپل خاندان کې خپل ګر چا پیر خلکو سره وکړم نو که زه بهر ته ځم نو ما ته بدون څه راز بچا سره خبره شي وکړو ته چې تاسو دکاندار سره خبره کوم زه بای سره دی لیکم کو ته چې تر ما سره ملمو نه مرالو چې کوم بهر نه راغلې دی چې په دې مطلب زموږ د خاندان له بهر نه کښته ما ته دا پته چې په غوښه سره څنګه کېنم اصل ما ته د خپل کول دی چې په څه فرق کوي په تاسو باندې چې یو پس بالکل د کالج نه دا پاسې راشي او د عملې جون تر راشي او یا چې دې ځاني چې مطلب د غوښه لګ معمولې ایکسپوزر شي ریوی نو ای کله اندازې وی چې یاره موږ د خپل لایف چې زموږ عملې جون چې دا موږ څنګه خطر کې سره هاندل
نوی کولتا او په خاص توګه جنکو تا حنا بیبي س پیغام ورکوي
خپل ځان باندې ما ته ډیر زیات بد لګي چې یو ماشوم چې دی چې خپل تعلیم کوي لګیا دی او هغه سره دونه بیا کې په دلی کې شته دی ته نه کې قابلیت شته دی چې هغه لا چې هغه مخ کې خپل څه طریقې سره څه کوي ورو کې کار دی ورو کې جواب دی چې یعنی کله نو سننه نه کې کور کې مدد نشي کولی نو دا خپل ضرورت نه خپل پوره کولی نو دا خو ځان چې دا ډیر خبري چې دا کلچر زمونږ دی په معاشره کې راشي
هنا دورانی د پیښور یونیورسيټي نه د ام بي اي ډیګري کړي د خپل تعلیم ترڅنګ یې د یوې کاروباري ادارې سره د انټرنیټ په ذریعہ د کور نه نوکری کوله وایي د واده وروسته د خپل کورنۍ په خوخه د خپل کور تنظیم چلوي چې د نورو خزو په نسبت پکې ډیره کامیاب او خوشاله ده هم په دې موضوع د یوې لاندې د مینه پس نور معلومات هم درکو مشال ریډیو سره اوسئ
د مشال ریډیو روخانه مستقبل خبرونه کې داونه ل تعلیم سره سره د کار روزګار په حق لا تفصیل اوري چې پکې سوتنو سوانانو خپل نظرونه او تجربه شریکی کړي دي
په کراچۍ کې خواوشا سلويخت لکه پښتانه میشتي چې زیاتره یې به تعلیم دي او سخت مزدوري او مهنت کوي خو دغه پښتنو ته هم احساس شوه چې بیل تعلیم د کامیابی ور کله هم نخلاصيږي د سواد د ضلع شانګلې ملکوت خان هم په دغه کې شامل دي چې د مزدوري ترڅنګ یې د تعلیم په ډګر خپل بزل شروع کړي دي د مشال ریډیو سره د خبرو پر مهال ملکوت خان وایي
زپو 1 اپریل 2004 کې زه کراچۍ ته راغلم 9 کلاس کې ایڈمیشن اخیستې وم ساينس کې د داغې نه پرېست زما مهنت شروع ده او داغې سره سره لګې جوب پکې مکو او اوس بیا ما میټریک وګو او میټریک نه سټوډنټر مې وګو انټرنل سټوډو داوود کالج اف انجینرینګ ان ټیکنالوژي کراچی پای کې ماته انجینرینګ کې الکترونیکس انجینرینګ کې ایڈمیشن مې لاو شو بس ماشاالله فائنل یې کې سټڈی کومه سټډیم دې کل لرم الله شکر دې
نو مولې وای چې اول توجه یې تعلیم ته ورکړې او بیا چې کله هم ورته وخت ملاو شوه نو ځایا کړی یې نه دی او پکې یې خپل مهنت او مزدوري کړې
مې ټیکنالوژي ولې ګیټ نه لاو شو پای کې او شاپ کې لګې دي ملک کار مې کړو بیا چې نو انټر کې جونګ سټډی ډېر زیاتې ساينس کې پای کې ماسټری کې دی جوما انټر نورستو بیا چې نو څنګه ځین یې چلاړ مونږ مو سره پارت ټایم کې ویژن پڑھاو شروع کړو باقي دنیا چې کوم کارونه دی هغه څنګه مانه شو کولې کې پای کې ټایم کنزیومینګ ډیر دی چې او بل خبر نه چې زه زمارو چان څنګه سټڈی کې ډیر دی زه مو چې ټیچینګ یا پڑھای خپل پڑھای ته له دې چې مجبورای دی وجه نه لګ ټیچینګ به بیا کومه نو وسوم خوشی شروع دی اوس په الحال زما سره یو ټیوشن دی او قبل مې دا وښینو غوم کومه سره خپل سټڈی روانه
ملکوت خان وای پلار او ورونه د تعلیم د نشټوالي لوجه کوم قوي کار او روزګار نه لري او د مالی مشکلاتو باوجود غواړي چې د سبق وای نو ځکه د هم کوشش کوي چې په هغوی بوج جوړ نشي
زمون خلک چونګي ان ایجوکیټډ او خو کوالیفاید نه ای علاقه ده سیدا نو هغه چې کله یو کس ایجوکیټډ نه ای نو هغه د جاب څنګه ملاویږي تاسو خو پته ده بیا دا هغه به سب بیک گراوند زمون خو ډیر ماشاءالله سترګل کو ډیر زیات زه خو سوچ کوم چې په وړکین دا او شان نو څوک نشته او چې نو هر کیسه قرباني ورکی زموږ لپاره نه نه دې سټیج سره ورو سو دا ماشاءالله الله او او زموږ پلان هم په خپل سر ټایټ جوب نو زګی هغه لیکه پړه نو مې ټول مشران دي چې وو سبق نه دی ویل
نو موله وای به له مهنت ک کامیابی وی هم هغه ډیر لګا او ارزی وی او کوم خلک چې د ملک او قوم د تقدیر بدلولو ثواب ګرځي هغه د ډیر مهنت ورسته دغه مقام ته رسیږي
کی د جاب سره سره ایجوکیشن حاصلې زداګي ریالیټی سره څه پته لګي او سړی ته پریکټیکل نالج راځي ټول هله چې په دنیا کې کوم امیر دی یا پاورفل پرزیدنت دی پلانر دی پلانر هغه ټول چې نو پیدایشي پرزیدنت نو هغه کې یو نه یو کس داسي سټرګل کړل او چې نو به ټایم چینج کړل پورا نیشن یې چینج کړل
ملکوت خان د الکترونکس انجینیرینګ د اخیری کال طالب علم دی او د خپل تعلیمي خرچ پوره کولو لپاره کار هم کوي هم دې سره د نن ورځې روخانه مستقبل پروګرام سرته ورسید تاسو هم که دې پروګرام کې برخه اخیستل غواړئ او یا هم کوم وړاندیز یا پوښتنه لرئ په دې شمېره ټلیفون وکړئ او خپل پیغام ریکارډ کړئ 00202211212211 او هم په دې ځای خپل کوربه منور شاته اجازه ورکړئ خاد او آباد اوسئ